6 سفر یک. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي، ولته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړیدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغونې سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلي دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم جی وړ ګاډیم جی.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغله درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته ور ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروان چمتو کړي.
له فشار څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. په پنشیر کې د طالبانو پر ضد مقاومت د ډلې یو غړي شمسالدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یو لس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره حالی ځلی روان دي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلی چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتون کړي، خو که طالبان پر پنشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نشي.
د اګست 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سربېره له پینټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهال ویش سره سم د پلان د عملی کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشیزي ورسته خبري کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وبل له لاسو ورزره په لیخو له افغانستان تر اویا زره ډیر کسان استل شوی دي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر استلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي ورسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړي هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړي خوندي استلو ته لومړیتوب ورکوي. د پیو خبري غونډه کې وویل دا موضوع لخپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لوبړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وتلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان بهر ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ورونه بولي.
موږ د امریکانو باندې غاکو په امریکانو باندې څخه پر دغه پالیسي ته تغیر ورکړي. د افغانستان خلق تشویق نکیس له هیواد تیخته وو کی زموږ کادرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی دا هیواد دغو استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل سي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریږدي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایي قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړې. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرونسي شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشيسي ورسته وکړه. پر دې مرستي سربېره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د استلو بهیر دوام وکړي چې ژوندې له خطر سره مخامخ دي. جرمني تر تیر شپې پورې په خپل پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګر تر څلور زره ډیر کسان استلې دي. د ټوکیو د 2000 په پار اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نو. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دول لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړي. دواړه لوري د ستونزې د سولیس حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولی. طالبان وایي خبرې روان دي او هڅه کوي چې د سیمه مشرانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. تازه راپور نه دادی چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځیدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې د خلا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړی توپ یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانیږي بې له کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي د سشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولیزې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان اندراب نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې خو ښکارۍ د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوه پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو تکینی.
پنجشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو شي او لاړ شي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
خغلی دشتي ونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو کپایله ور نه کړي. دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري. هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده په پنشیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لمړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته، خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امر الله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سوله ییزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري، محمد علام زیدیار چې په خوا د سنا جرګې مرستیال و، فضل احمد مانوی چې په خوا د عدلی وزیر و دا پکې دی، تر دې پردې سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تا کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی په کې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي. د ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا د دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر لویدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغونی سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسنی وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عام خلکو او د نور ورخلخه متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوې. خود طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابداتو سیدی د ابداتو ساتنه لپاره موظفین سته، ټول تاریخي ابداتو آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوې خبر داده چې همدا څو شپې مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوی دی. هر څوک کولی شي چې د آی ډی په ننیستو سره دغه خپله پایله ترلاسه کړي. راپورونه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي اول نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکی ده چې د کابل اوسیدونکی ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 کې 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بند کړې لار د غلطه لدرېو میاشتو وروسته پرانستې ده. دغه لار د اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې په خوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لارې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسیدو په خاطر بند کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې، خلک یې په اړه څه فکر کوي؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لار له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لار تړلې وه چې په غازی آباد او نړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بند کړې لار خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کول او کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتیری په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاغ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لارې هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لارې پرانستل شوې، خلک پرې خوښتي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالی اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی، هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالۍ وسیدونکې د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 2290 څپو او د غراس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزله پوری راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه خوده لري. دا ویلي دي چې دوی پر افغانستان د يرغل پر مهال درس اخیستي او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته ویل چې اواز دوه ورزشکاران له یو ډله مسولینو سره توانېدلی چې له کابل د غلوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربا جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپورونه دي چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې تر سره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لزګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلولو ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوچې. افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادي د پاره تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغو لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سې شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خپره سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال له افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو 10 ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو پراته اکثره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلې. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان هشبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فلان متوقف است.
دم غړې ورزشي فعالیتونه بندې په ځانګړي توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشي کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشي فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه خنه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووشل شول، 2 میلیونه افغانان کډوال شول او شاوخوا 4000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسي او د روسي متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسي د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یووالي او همغږي خوشتون کړي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخ ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زر افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولي ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړی وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پریږدي چې آزاد خبرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپل پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشا تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ غني دي. د دې د وجنه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبه پر ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنوي خبرونه بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنوي په نشراتو کې لکه په موسیقي او سریالونو په برخه کې بدلون راوستي، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر کابل خاریان بیا د رسنوي په فعالیت کې بدلون او د چاپی رسنیو بندیدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکو ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینی غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپی نشریاتو ته اجازه ورکړي ترڅو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان د رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره روان دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلي ځلې روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپل کارونو یو ځل بیا پایلو کړی او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
سوه او شپږ نوي چپو خبرونه لري او د غراز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شي. د انټرنیټ آدرس مو دی azadiradio.com. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو، یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هله ده چې دا خبرونه را سره واوري، خو اوس راځي چې لن خبرونه له اسمت څاروان نه واورو.
له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر استلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو بهرنیانو د استلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ټولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي زته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشريزي ورسته وکړ. د پټاګون ویندوی جان کربي وایي د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟